امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. پاکستان وای د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر پر اتلونکو غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت بیان محمد فیصل د امریکا ژغ د خبريال د سوال په جواب کې ویلي دی چې د اپریل په میاشت کې چې د افغان طالبانو او د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات کیږي نو په هغې کې به ګډون نه کوي. محمد فیصل وویل چې پاکستان پخوا هم د افغان سولې په اړه خپل رول لوبولی دی او هغې ته به دوام ورکړي، خو په راتلونکي غونډې کې به شرکت نه کوي. محمد فیصل د پاکستان د دغې پریکړې تفصیل نه دی شریک کړی او ویلی دی چې په راتلونکي غونډې کې ګډون نه کوي. بلې خوا د ولسمشر غنی په مشرۍ د سیاسي او جهادي ډلو څخه جوړې شوې د پخلاینې د عالي شورا د هیئت او طالبانو غونډه چې ټاکل شوې وه د رواني اپریل میاشتې پر 14 او 15 په قطر کې ترسره شي 15 ورځې ځنډېدلې ده او اوس به دغه غونډه د اپریل په 19 ترسره شي. وسلوالو طالبانو ویل دي چې دوی په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندو سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او سره صلیب فعالیتونه بند کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل دي چې په افغانستان کې روانې جګړې حالت سخت پیچلی کړی دی او د دغو سازمانونو د طالبانو د لارښوونې پر اساس فعالیت نه کوه. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویل دي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویان رابن وود د فرانسې خبري اژانس ته ویل دي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دوی وایي چې د طالبانو په پریکړې خبر سوي دي او دوی له همدې کبله خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د رایټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان له خولې لیکلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان او سره صلیب له طالبانو سره د سیمې تړون پر اساس فعالیتونه نه کول او په ادایه د واکسین د کمپاین پر مهال ځینې مشکوک کارونه کړي دي. طالبان ویل دي چې نوري خیریه ټولنې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې تر خپل فعالیتونه روان ساتلی سي. تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي. د سودان پوز پرون د پنځشنبه په ورځ ولسمشر عمر البشیر له واک لري کړی او د دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړی ده. په یو ټلویزیوني وینا کې د دفاع وزیر د حکومت رنګول اعلان کړ او وی ویل چې بشیر په یو خوندي ځای کې وسلوالو ځواکونو لوري ساتل شوی دی. د سودان ولسمشر د کال 1999 د کودتا په لړ کې قدرت ته ورسید. په دغه کودتا کې د سودان اردو او اسلام پالو ګوند سره اتحاد کړی و. بشیر له تیرو درې لسوز راسي په سودان واک و. اوس مهال په خرطوم کې ګرز بندیز اعلان شوی دی. له تیرو شپږ ورځو راسي مزارچان په خرطوم کې د پوځي قرارګاه مخې ته پر لټ کړی و او د بشیر د لیرې کېدو غوښتنه یې کوله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل نږدې متحد او د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ته د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویل ده. جمهور رئیس ټرمپ ویل دي چې د نتنیاهو بریا د سولې سره مرسته کولی سي. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د امریکا حکومت به د اسرایلو تر ټاکنو وروسته د منځني ختیځ په اړه خپل د سولې پلان روښانه کړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نتنیاهو تر یوې سختې سیالۍ وروسته د پنځم ځل لپاره د دې هیواد د لومړي وزیر کېدو په درشل کې دی. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دا نتنیاهو بری له سولې سره مرسته کولی شي. سپینې ماڼۍ ویلي وو د امریکا حکومت به د اسرایلو تر ټاکنو وروسته خپل د سولې پلان روښانه کړي. د پلان کومه برخه روښانه شوې او دا معلومه نه ده چې د فلسطینیانو لخوا منل کیږي او که نه. سره له دې چې محکمې ته د فساد په تور د نتنیاهو د رغوښتنو مسله ځنډېدلې او د هغه انتخاباتي مبارزه هم له ستونزو او کړاوونو ډکه وه، هغه په ډیرو کمو رایو بریالی شو. د اسرایلو تر ټاکنو دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس ټرمپ نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته دعوت کړ او د ګولان په لوړو یې د اسرایلو حاکمیت په رسمیت وپېژاند.
د سعودي عربستان د کورونو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼه یوه اعلامیه خپره کړې ده چې لیکي د پاکستان یوه ښځه او د هغې میړه د هیروینو د قاچاق په تور په جدي کې اعدام کړي دي. د کورونو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې دغه سړی چې محمد مصطفی او ښځه یې فاطمه اعجاز نومېده دواړه هغه وخت ونیول سو چې سعودي ته د هیروینو قاچاق کوه. هغوی ته محکمې د مرګ سزا ورولې ده. د یادونې وړ ده چې د سعودي عربستان حکومت په داسې وخت کې یو پاکستانی جوړه اعدام کړې ده چې ولیعهد سلمان پاکستان ته د خپل سفر په وخت کې عمران خان سره لوس کړی و چې په سعودي کې بندي ټول بندیان به خوشې کړي. په سعودي کې دا وخت 2100 نه زیات پاکستانیان بندیان دي. دا په 50 کلونو کې لومړی ځل دی چې یو پاکستانی ښځه اعدام شوی ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو ډلو او فعالانو دغه پریکړه سخت غندلې ده. د بشري حقونو یوې ډلې چې د عدالت ډله نومېږي په خپل یوې اعلامیې کې لیکلي دي چې د سعودي د عمل په سختي غندي او په خاصه توګه دا سزا هغه وخت ورکړل شوې ده چې دواړه ملکونو ترمنځ اړیکې ښې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا د واشنگتن څخه.
قدر من اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اوږدو سره په امریکا کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ پوښتنې پیدا شوې دي. د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر سناتوران د سولې په روانو مذاکراتو کې د افغان حکومت او شوزو په نه ګډون اندېښمن دي. نور تفصیل د وحید فیضي په رپورټ کې واورئ.
د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ولسمشر ترامپ غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. نور دې کابل د زلمی خلیزاد په مشه د دوی یو پلاوی د سورې مذاکرات کوي چې د افغانستان له حکومت نور افغانانو غیر طالبانو او طالبانو سره خبري وکړي.
Working with the Afghan government.
د افغانستان حکومت نور افغانانو غیر طالبانو او طالبانو سره په خبرو لګیو ترڅو د زمينه برابر کړو. هغه څه چې ولسمشر ترامپ غواړي هلته هغه پای ته ورسو. تاسو د امریکایانو د پیسو مالی ورکونکو په حق له وویل مو غواړو چې د امریکایانو پر وړاندې د تهدید کچه راټیټ کړو.
د سنا مجلس غړي جین شاهین دی او افغان ژباړونکي له قوله د بهرنی چارو له وزیر څخه پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ولې شامل نه دی، بل دا چې د سولې د مذاکراتو په جریان کې و امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. نوموړی وایي موږ د طالبان دغه ډول تشدد ته د مذاکراتو په وخت کې څه ډول ځواب ورکړی دی، آیا هغوی د دې عمل کوم قیمت تادیه کړی دی، آیا موږ ترینه د دې تشدد په برخه کې د محاسبې کولو غوښتنه کړې ده؟
افغان حکومت د نورو په شان د مذاکراتو برخه ده. موږ د ملي وحدت له حکومت او طالبانو سره خبرې کوو، په دې کار کوو چې دواړه سره په ګډه خبرې وکړي. زه فکر کوم چې د بل هر وخت په پرتله موږ سره نږدې شوي یو، بل اخره د هغه پریکړه ده چې افغانان باید سرته ورسوي.
سناتور شاهین ویل زما مقصد دا نه و چې وایم موږ ولې له طالبانو سره خبرې کوو، بلکې زما مقصد دا و چې موږ ویلې په دې باور کوو چې طالبان بنن په خپلو خبرو کې تر تیرو اولس کلونو ډېر صادق وي.
موږ پوهیږو چې دلته نه یوازې پر طالبانو د بې باورۍ کچه ډېره زیاته ده، بلکې د افغانستان په مسله کې په ګڼو نورو لوبغاړو هم بې باوري شته. دا هغه ملت دی چې د رښتیا ویلو او فساد په اړه له خفګان نه ډک تاریخ لري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې روان مذاکرات باید یو موافقې ته ورسیږي چې پخلاینه وشي او ورسره به تاوتریخوالی راکم شي. خغلی پامپیو وای مذاکرات به د لارې و نقشه برابر کړي، خو بلاخره به هغه اقدام حل تکیږي چې موږ ته د باور را په برخه کړي چې هغه هدف سرته ورسو چې ولسمشي د سرته رسولو په برخه کې هدایت راکړی دی، او هغه دا چې زموږ د بې کچې منابعو لګول لاکم کړو او د امریکا عسکرو ته د خطر کچه راټیټه کړو چې هر ورځ ورسره مخامخ دي. سناتور شاهین وای چې افغان مرمن باید د سولې په مذاکراتو کې برخه ولري.
مرمن باید د خبرو برخه وي. زه فکر کوم په دې حق له خلیزاد واضح معلومات ورکړي دي.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر سناتوران په دې باور دي چې باید پر افغان حکومت او طالبانو فشار راوړل شي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ونډه یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای دوی د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو په ټولو برخو کار کوي چې پرمختګ وکړي او غواړي چې د ښځو غږ هم پکې واوریدل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نوریدونکو د هالیوډ د سینما مشهورې امریکایي لوبغاړې انجلینا جولی په خپل ورستي لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړسي او د ښځو د حقونو او لاسته راوړنو مسایل باید له حاشیې څخه اصلي اجنډا ته راوړل سي. په افغانستان کې یو شمېر فعالان همدا نظر لري او وایي ښځې نه یوازې چې پخوانۍ لاسته راوړنې یې حفظ سي، باید لا هم پر مخ ولاړې سي. سیاستوالا شنکی کړو خیل وایي ښځې چې د جګړې قرباني سوي دي نه باید د سولې قرباني هم سي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینیازی له کابل رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیر او د هالیوډ سینما نومتی لوبغاړي انجلینا جولی د افغان سولې په پروسه کې د ښځو پر وړاندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی. انجلینا جولی په خپل وروستۍ مقاله کې ویلي چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي، ښځې باید له خپلو حقونو دفاع وکړي او په خپل غږ پورته کړي. یو شمیر افغان فعالان وایي چې د ښځو د پخوانۍ ولسته راوړنو د خوندیتوب تر څنګ به ښځې لا پرمختګ وکړي او هیڅ ښځه به هم په شاتګ ونه مني.
افغان ښځو کوم لاسته راوړنې چې درلودلې نه تنها چې هغه باید حفظ شي، بلکې افغان ښځه باید پر مخ ولاړه شي او افغان ښځو ځان ته یو شعار انتخاب کړی چې نوره افغان ښځه په شان نه سي یا په شاته نه راستنېږي. په دې معنا سي غواړي پرمختګ وکړي. د افغان حکومت دا خای زکه چې خپل مشروعیت د خزو د رئیس څخه هم اخیسته او د مسولیت د دولت چې د خپل اتباع مشروع حقوقونه څخه پوره حمایت وکړي. همدارنګ د لپاره چې د خزو غږ واوریدل شي، د خزو د خای چې خپل منځ کې یو والی ولري، اتحاد او اتفاق ولري، یو قوي همبستګي رامنځته شي او په د سول په مذاکرات کې یو قوي غږ او دریز ولري، تر څو پورې وکړای شي چې دوی د خپل مشروع حقونو څخه دفاع وکړي. همدارنګ د سول په پروسه کې دوی باید دخیل کسان اوسيږي.
یو شمیر نور فعالان بیا د سول په خبرو اترو کې د خزل سمبولیک او کمی ونډي اندېښنه لري.
ولې کراسوس نن ورځ په رسمي کانفرنسونه کې پر اسمه غوندو کې د تسونه ونده ورکول کې فکر کوم هغه د دې د هغه ونده په اساس دی لري دغه ونده نظر کوي. تاسو د نوې د مصالحې شورا ګوري او یترغه مخه د سولې بورډ ګوري، دوه نفر یې درېت کس خزینه پکې او خزینه هغه کسان چې اساس تر نه پر نورو پر بيدغه چوالې چې سولې موږ نه کوو دولت مخالف.
انجلینا جولی د خپل مقاله په یو برخه کې دا هم لیکلی چې د خزو د حقونو او لاسته راوړنو مسایل باید له حاشیه څخه اصلي اجندا ته راوړل شي.
کار وخت سول راسي کله چې سول راسي نو خزي کولی سي کارونو کې خپل رامخته سي او خپل کورنۍ مالی سپورټ کړي او بلا شک خزي ډیر رول لوبولی سي، ځکه ما تشکر سره تر هر څه جنګ کې خزي ډیر متاثر سوي دي.
د سولې عالي شورا او افغان حکومت هم په قراتو ویلي له وسله والو طالبانو سره سوله به هیڅکله په دې معنا نه وي چې د خزو لاسته راوړنې او حقوق پکې خوندي نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا له طالبانو سره د سولې دپاره د مرکزي هیئت د ټاکلو او یو شمیر سرو کرښو پر سر بحثونه کوي، خو افغان حکومت وایي چې دغه شورا له طالبانو سره په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د خلکو د حقونو، د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ په ګډون د یو شمیر سرو کرښو په باره کې هم بحث درلود. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو شمیر سری کرښې مشخصې دي، خو د ورستي کولو په اړه لا هم خبرې اترې روانې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون او ټاکنې هغه سری کرښې دي چې د روغې جوړې رهبری شورا یې نن هم په اړه بحثونو ته دوام ورکړی و.
اوس مونږ هلته له حکومت او د سیاسي ګوندونو او نور تاثیرګزار جریانونو استازي هلته شتون لري. دلته د خطوط سرخ په اړه هغوی پریکړه کوي او هغوی د مرکزي پلاوی چې مخالفینو سره کینی او مذاکره کوي انشاءالله دا مشخصه وي.
سیاسي شنونکي وایي چې د تیرو 13 کالو پر یو شمیر لاسته راوړنو باید له طالبانو سره په سوله کې معامله ونه سي.
هغه ملي منافع چې پیغو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت نوم د دې ترڅنګ د اساسي قانون حفظ، البته که تعدیل پکې شاجي به ته د همدې قانون له حکم سره سم، د دې ترڅنګ د ښځو حقوق یا د میرمنو حقوق، همدارنګ د بیان ازادي، دا هغه څه و چې پر دې باید معامله ونشي. که هر ډول مذاکرات کیږي دا باید حفظ شي.
د سیاسي مبصرینو په اند د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا لخوا له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره سری کرښې ټاکل یوازې د افغان حکومت نه بلکې د ډیری افغانانو سری کرښې دي.
پر نورو مسایلو باندې چې هغه بندیان دي، هغه اوربند دي، هغه د ځینو موقفونو ترلاسه کول دي، په هغه اړه باندې که بحث وسي، چونکې د مصالحې خبره ده، د سولې خبره ده، مذاکرات دي، سوله په دې معنی چې د ځینو مسایلو به تره تیریږي، د ځینو مسایلو به زه در تیریږم، په دې اړه باندې بحث کیږي. اما دا سره خطوط یا دا سره کرښې دي، دا له دغه مذاکراتو څخه مبرا دي، په دې اړه باندې هیڅوک حق نه لري چې بحث وکړي.
خو ځینې سیاسي فعالان بیا وایي چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې مذاکراتو لپاره سری کرښې ټاکل د سولې د پروسې د ټکنی کولو په معنا دي.
کله چې موږ د مصالحې شورا رامنځته کوو، موږ اصلا یو ولسی حرکت حکومتي کوو. کله چې دا حکومتي کېږي، طالبان خپل سره کرښې چې موږ له حکومت سره نه غږیږو هغه را وړاندې کېږي او دا د خنډ او ځنډ په معنا ده. ماته ښکاري ښه به دایي چې حکومت د همدغسې یو ولسی بهیر برخه وګرځي، خپله دنده د یو سرپوخ او د یو مشر په توګه هلته ترسره کړي.
بلخو افغان حکومت او طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مسول ملا برادر سره لیدلی او د سولې په اړه خبرې اترې کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له بیا برې څخه وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه ډاډه دی. ټاکل شوې د سپینې ماڼۍ د نتنیاهو لخوا د ائتلافي حکومت تر جوړېدو وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه خپل پلان اعلان کړی. نور حال په رپورټ کې واوري.
سره له دې چې محکمې ته د فساد په تور د نتنیاهو د راوختلو مسله ځنډیدلې او د هغه انتخاباتي مبارزه هم له ستونزو او کړاوونو ډکه وه، خو نوموړی په ډیرو کمو رایو بریالی شو. جمهور رئیس ټرمپ خپل نږدې متحد ته د بریا مبارکي ورکړه.
هر چا ویلي چې سوله نه کیږي او ما هیڅکله ژمنه ونه کړه. ټولو وویل چې ته نشې کولی په منځني ختیځ او د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ سوله راولي. فکر کوم د بنیامین نتنیاهو له بریا سره یو ښه فرصت لرو.
د اسرائیلو له ټاکنو دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس ټرمپ نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته دعوت کړه او د ګولان په لوړو یې د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژانده، کومې چې په 1971 کال کې د خاورې برخه شوې دي. ډېر شمېر وایي دې کار د نتنیاهو له بیا ټاکل کېدو سره مرسته وکړه.
کمپین د لیکود ګوند او نتنیاهو د ملاتړ په هدف د ټرمپ او د نتنیاهو لوی عکسونه له تل ابیب بهر او نورو سیمو کې لګېدل وو او ټرمپ او د نتنیاهو د ملګرتیا ښکارندویي کوله.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ایران سپای پاسداران ډله د یو ترهګر سازمان په توګه ونوموله. کارپوهان وایي دا نتنیاهو ته یو بله ډالۍ وه.
دې مسلې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره یو ډول مرسته وکړه چې ووایي د ده تهاجمي او جګړیز موقف د ایران د رژیم خلاف نتیجه ورکړه.
پخوا هم جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د روغې په اړه د ملاتړ چمتووالی ښودلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د اسرائیلو له انتخاباتو وروسته به د منځني ختیځ د سورې په اړه خپل پلان اعلان کړي، خو د چارو شوونکي شک لري چې آیا فلسطین به دا پلان وروسته له هغه چې جمهور رئیس ټرمپ د ګولان د لوړو د اسرائیلو د مرکز په توګه د دارالسلام د پیژندلو او له فلسطین سره د مرستو د بندېدو په برخه کې همکاري وکړه د منلو وړ وي که نه. نتنیاهو د ټاکنو په درشل کې ژمنه کړې وه چې د اردن سیند د لویدیځې غاړې یو شمېر برخې به په خپله خاوره یو ځای کړي، خو جمهور رئیس ټرمپ تر اوسه څه نه دي ویلي چې آیا دی به د دې کار د ملاتړ په هدف د امریکا د لسیزو سیاست مات کړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت پر راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو نه بندونه جوړ کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دغو بندونو د سروې او ډیزاین په چارو به په درو میاشتو کې عملي کار پیل شي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مالی او اداري مرستیال الماس باور ځخیلوال د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې د اوبو د نهو بندونو د جوړولو پلان لري او د دغو بندونو د سروې او ډیزاین په برخه کې عملی کارونه پیل کړي دي. ښاغلی ځخیلوال وویل د دغو نهو بندونو د سروې او ډیزاین چارې اوس په تدارکاتي پړاو کې دي چې تر دریو میاشتو پورې به بشپړ شي.
اوس په حال د اوبو د بندونو ډیزاین په برخه کې په بیلابیل ولایتونو کې نهه پروژې پته د رکتی مراحل کې زمون د آینده کال پلان چاندا اوس باغې باندې تدارکاتي پروسه شروع شوې ده. نه بندونو پروژې ډیزاین او امکان سنجي په اعلان کې ده تدارکاتي ملي کې او افر کشي شروع ده. پراتن کې درې میاشتې کې به ان شاء الله تعالی دا نه پروژو د ډیزاین عملی کار شروع شي.
د اوبو او برېښنا مالی او اداري مرستیال زیاده کړه په تیر کال کې د اوبو د سرچینو د مدیریت په برخه کې 2255 پروژې چې په کې لوی بندونه هم شامل وو بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي او همداشان په دې برخه کې د 1329 نورو پروژو سروې او ډیزاین هم بشپړ کړي چې وستر کار لاندې دي. د ښاغلي ځخیلوال پر وینا په دغو پروژو کې د نیمروز کمال خان، د هرات پاشتان، د پکتیا مچلغو، د کابل شاه اروس، د فاریاب هندره او د هلمند کجکی بندونه شامل دي. ښاغلي ځخیلوال دغه غرض وویل چې د اوبو د سربندونو د 315 لویو او کوچنیو پروژو د سروې او ډیزاین چارې هم بشپړې شوې او په تدارکاتي پړاو کې دي. همداشان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال وویل چې د پکتیا، خوست، ګلبهار، پنشیر او سنگین لخکرګا د برېښنا د انتقال پر پروژو هم کار دوام لري. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د چارو کارپوهان په نړۍ کې د اقلیم بدلون ته په اشاره وایي چې افغانستان باید د خپلو اوبو د زیرمې کولو لپاره لوی بندونه جوړ کړي. د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی امریکا غږ آشنا ته وویل پخوا په افغانستان کې د واورو د ورېدو کچه خورا لوړه وه او دا واورې به د کال په اوږدو کې ویلې کېدلې او خلکو به ترې ګټه اخیستله، خو اوس د دغو واورو پر ځای بارانونه ورېږي چې پر وینا یې که افغانستان د اوبو لوی بندونه جوړ نه کړي نو دا مسله به په اوږدمهال کې افغانستان له سختو ننګونو سره مخامخ کړي. دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د بل هر وخت په پرتله د لویو بندونو جوړولو ته اړتیا لرو چې ظرفیت یې له 1500 میلیون متر مکعب اوبو څخه زیات وي، ځکه چې که موږ دا کار ونه کړو د ژمي په پای او د پسرلي په پیل کې به موږ د سیلابونو شاهدان واوسو چې خلک به زیانمن کړي او په اوړي کې به هیڅ اوبه ونه لرو. زه فکر کوم یو لومړیتوب چې باید ورته زیات پاملرنه وشي د اوبو د کنټرول، مهار او ذخیرې لپاره لوی بندونه جوړ شي. ښاغلی عظیمی د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت راتلونکو پلانونو او برنامو ته په اشاره هیله وښوده چې د دغو برنامو په عملي کېدو سره به افغانستان مثبت نتایج ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې لویې زیربنایي پروژې زیات وخت اړتیا لري او روانې هڅې به له لسو کلونو وروسته مشخصه نتیجه ورکړي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو په اساس اوسمهال د افغانستان د سطحي اوبو کچه په کال کې 9.5 میلیارد متر مکعب او د ځمکې لاندې د اوبو کچه 18 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د دغو اوبو د مدیریت لپاره د افغانستان د حکومت نوې برنامې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له جدي غبرګون سره مخ شوي او په اړه یې ژورې اندېښنې ښودلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد اریوبی وایي د دې کال تر پایه به په افغانستان کې د حوالې مالی خدمات د پوست د نړیوالې اتحادیې د مالی سیستم له لارې پیل سي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد اریوبی وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د پوستي خدمتونو د حاصل کولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، خو د کله څخه چې دی د دغه وزارت چارې په لاس کې اخیستي د پوستي خدمتونو د حاصل کولو لپاره یو لړ ګامونه هم اوچت کړي چې د کابل په ښار کې د پوسته خانو حاصل کول او افغانستان ته د پوست په برخه کې د ټکنالوژۍ راوستل پکې شامل دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر چې په کابل کې په نړیوالو معیارونو د یو عصري پوسته خانې د پرانستلو په مراسمو کې نن د پنجشنبې په ورځ خبرې کولی وی چې د جیر به د کابل په خار کې شپارس په خوانی پوسته خانی بیا ورغول شي او تر شلو نوري به په دغه خار کې جوړ شي. هغه ول دغه پوسته خانی به د نوري پایبر په واسطه هم ونخلول شي.
د دې نو وروسته دوی کولی شي خپل پوسټ یا مراسلات په آنلاین شکل باندې تعقیب کړي او مشخص نمبر ورکول کیږي. دغه نمبر په ذریعہ به دوی کولی شي د خپل مراسلات تعقیب کړي چې دا اوس چیرته ورسیدل او کله چې دوی ته دغه مراسلات کوم ځای ته چاستولې دي یا ورته راځي نو دا بیا یو میسج هم ورته راځي لکه تاسو چې وګورئ. دومره یو ډیر ښه سیستم دی ډیجیټل پوسټ باکسونو چې هغه د خوځې تقریبا 3000 دانی اوس فعال دي او په نور باندې کار روان دي او یو ښه ډیر نوی چې نوښت دی چې اوس په افغانستان ته نوی راغلی دی دغه آنلاین پوست بکسونه دي شاته ده نو دا وو اکثره په سوپر مارکیټونو کې او په نورو ځایونو کې وي.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل چې سکل به د کابل د حضوري چمن د پارسلونو او د پوستي مراسلو د بسته‌بندۍ لپاره هم یو مرکز پرانستل شي. شهزاد ویل چې په افغانستان کې د ډیجیټل بکسونو او آنلاین پوست بکسونو د ټکنالوژي د استعمال او رواجولو سربیره د پارسل د لاکر سیستم هم استعمالول پیل شوی چې ورسره د پارسلونو مسؤلیت خوندیتوب په برخه کې مرسته کړې ده. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل چې د الکترونیکی حکومتوالي قانون مسوده ترتیب شوی چې دغه قانون د پولی کېدو سره سم به په افغانستان کې د الکترونیکی سوداګرۍ بهیر هم پیل شي.
یو خو زیری بل دغه د ولست لپاره د 1990 کال تر پایه پورې د پوسټ ټول مالی خدمات د پوسټ نړیوال اتحادیې د مالی خدمات یا انټرنیشنل فایننس سیستم لخوا به په لاره واچول شي. د دې نه وروسته هیوادوال کولی شي خپل حوالجات یعنی پیسې د همسایه ملکونو نور دنیا ته ډیر په اسانه په چټک او په سری شکل باندې پیسې ورسی. خو خبره ده چې ډیر په ارزانه باندې یعنی وسترن یونین او د نورو سره ډیر تفاوت وي.
په افغانستان کې په دې روسي کلو کې په انلاین بڼه سوداګري پیل شوې خو تر اوسه رواج شوې نه ده او په محدود شمیر خلک ورڅخه کار اخلي. د معلوماتي ټکنالوژي متخصصین د نور عواملو سربیره د جګړې اغیزې هم د دغې سوداګرۍ په برخه کې مهمې ګڼي. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملوک امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د الکترونیکي راکړې ورکړې بهیر په افغانستان کې ورو پر مخ ځي.
یو دلیل هم دا ده چې په کاپیان ځای په ټول افغانستان کې انټرنیټ کوښښ نشته، کوي هم به ډېرې لوړې دي. په ټول افغانستان کې اوس 8 میلیون سمارټ فون استعمال کېږي، وایي سره د خلکو د عامه پوهې کچه هم کمه ده، ځکه په دې برخه کې تر اوسه خلکو ته او په څنګ کې په دوه برخه کې خدماتونه کاپیان ځای نه دي وړاندې شوي. یعنې که په بل عبارت ووایم، خلک نه دي اړ شوي چې آنلاین راکړې ورکړې ته ځان چمتو کړي. له دې تر څنګ دولتي سکتور هم دې برخه کې تر اوسه نه پانګونه کړې او نه یې د برخه کې کار کړی ده.
اوس مهال په افغانستان کې شمیر شرکتونو په آنلاین بڼه د سوکو د خرڅلاو بهیر پیل کړی چې ورسره د الکترونیکي بانکداري بهیر هم پرمختګ کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د خبرونې وروستی رپورت. په خوست کې یو شمیر د فیسبوک کارکونکو له نشه یي توکو سره د مبارزې کمپاین پیل کړی او د ټولنیزو رسنیو له نورو کارکونکو غواړي چې په دې کمپاین کې ورسره همغږې سي او د اعتیاد له ستونزو د ځوانانو د ژغورنې لپاره کمپاین وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
عبدالفتاح واکمن په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر دی او کله ناکله پر فیسبوک له خپلو ملګرو سره د نشه یي موادو د زیان په اړه معلومات شریکوي. عبدالفتاح واکمن وایي چې په مجموع کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر فیسبوک چې افغانان یې ډېر کاروي، له مخدراتو سره د مبارزې او د روږدو کسانو ژغورلو ته ډېره لږه یا هیڅ توجه شوې.
فیسبوک یا سوشل میډیا کارکوونکو ته پیغام دا ده چې په ورځ کې د اقل دوه درې پوسټونه د موادو مخدر او د نشه یي توکو پر ضد وکړي، تر څو زموږ آینده نسل ځوانان د دې بدبختۍ څخه خلاص شي او یوه سالمه ټولنه ولرو.
که څه هم په افغانستان کې ټولنیزې رسنۍ د نورې نړۍ غوندې په لازمه توګه نه دي عامې شوې، خو د دې رسنیو یو شمېر کاروونکي په دې باور دي چې ټولنیزې رسنۍ پر ټولنه خورا ډېر تاثیرات لري.
ډیرې داسې افغانان شته چې هغوی ښه اقتصاد لري، ښه ژوند لري، خو بیا هم نشه یي توکي کاروي. سره له دې چې په زیانونو هم پوهیږي، خو که د خپل نږدې ملګري او په ضمن کې هغه څوک چې فیسبوک رسنۍ استعمالوي، په ګڼ شمېر کې دغه پدیده ته نه وویل شي، په یو نه یو ډول د فکر کې انګیزه را پیدا کیږي او بالاخره یوه ورځ ته مجبوري کې چې دغه توکو ته نه ووایي.
په ټولیز ډول د خلکو غوښتنه دا ده چې د مخدره موادو د کرکیلې کاروبار او استعمال د مخنیوي پر وړاندې دی د سوشل میډیا تر څنګ له ټولو شته امکاناتو څخه کار واخیستل شي.
د نشه موادو په لمنځه وړلو کې غټ رول د سوشل میډیا ده، د علماو ده، خپل د کورنۍ د غړو ده او د ټولنې ده چې دوی سم لور ته خپل ځوانان او هغه کسان چې په نشه موادو روږ دي وي ترې وژغوري.
دا مهال په افغانستان کې سباندې 3 میلیونه افغانان د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي او هر کال تر 10 ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي، مګر پر ټولنیزو رسنیو د دغو توکو پر ضد مبارزه ډیره پیکه ښکاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف خبرداري ورکړی چې د یوکرين په ختیځ برخه کې د 2,00,000 په شاوخوا کې ماشومان د دې خطر سره مخ دي چې خای ماينونه او ناچاودلي مواد به ووجني او یا به مایوب کی. د یوکرين ختیځ برخه د بلتون غختونکو په لاس کې ده. روسیا د دغو بلتون غختونکو ملاتړ کوي. د یوکرين په همدې برخه کې دومره ماينونه خښ شوې دي چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې مثال نه لري. دا څلورم کال دی چې د دونیتسک او لوهانسک په سیمو کې د بیلتون غوښتونکو او د یوکرين د مرکزی حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. په دې سیمو کې ماينونه او ناچاودیدلي مواد په منظمه توګه ماشومان وژني یا یې مایوب کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف اټکل کوي چې په اوسط ډول هر ونه یو ماشوم په ځمکې کې خښشي به ماينونه او نور چاودیدونکي مواد وژني. دا اداره خبرداري ورکوي چې د ټولو نه زیات چې په ماينونو کې د وژل کېدو یا مایوب کېدو د خطر سره مخ دي واړه ماشومان دي، ځکه هغوی ماينونه او نا چاودیدلي مواد د لوبې سامان ګڼي او په هر ځای کې چې پر مخ ورشي پورته کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.